السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله سانګزایم د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته رابولم او رچی کابل پانتون ته نږدې د جمعې ورځې حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي د دوی معلومات ښیي چې دغه حمله په لوی لاس پر کابل پانتون شوې دغه سازمان دا حمله یو جنایت بللی دی د هماره چې په کندهار کې د پرونی برید پاړه باندې د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې دغه برید د پاکستان د چمن سیمې رهبری کېده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکی ملګرو ملتونو په کابل کې نننۍ برید ته په اشاره ویلي چې په وسلوالو نښتو کې په قصدي ډول د روزنیزو تاسیساتو په نښه کول یو جنګي جنایت دی په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي او د جبل طارق سترې محکمې حکم کړی چې د ایران د تیلو نیول سوی ټانکر به تر 30 نورو ورځو پورې په توقیف کې وي د خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو په کابل کې نننۍ برید ته په اشاره ویلي چې په وسلوالو نښتو کې په قصدي ډول د روزنیزو تاسیساتو په نښه کول یو جنګي جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دوی موندنې ښیي چې نننۍ برید قصدن د کابل پر پوهنتون متمرکز و د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي او 3 دېرش نور ټپیان دي د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:10 دقیقه صبح امروز در مقابل دروازه دانشگاه کابل که تجارت ساق افتاده که موتر نو کرولا بوده داخلش فرد مهاجم اتحاری بررسی ما نشان میده که مشخصا هدف اینجا نبوده احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جا انتقال بدن
شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځان وژون کې برید کوونکي هدف کم ځای وو نوموړي زیاته کړه چې په دې برید پسې په همدې سیمه کې دوه مقناطیسي ماینونه کشف او شن شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی معلومات ښیي دا برید طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویان ویلي چې د کابل په نننۍ برید کې لاس نه لري په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان وژل شول د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن غرمه په خوګیانو ولسوالۍ کې داسې مهال شوې چې د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین پر یوه کورولا ډوله موټر وچاودېد د شغلې نوري په خبره په وژل شوو کې یو ماشوم او څلور نارینه و چې دواړه د دوو کورنیو غړي ول ملکي وګړي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک د غاړې د ماینونو ښکار دي ولخو د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
د چپرهار ولسوالۍ د ولزیو فامیلو سیمه کې نن سهار شاوخوا 11 بجې سړک تر غاړې ځای پر تشوي مین یو سیمه ییز پولیس شهید کړی دی او یو بل ټپي دی همداراز په 14 کې یو ملکی وګړی هم ټپیان شوی دی ټپیان حوزوی روغتون ته لیږدول شوی
د دې پېښې مسولیت چا نه دی منلی خو طالبان او داعش وسلوال دواړه د ننګرهار په ځینو سیمو کې فعالیت لري په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغې کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي ښاغلی فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرند کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي منګه قسم خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتې له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن پر ټویټر لیکلی چې هغه 240 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ ولایت کې د دولت او وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله تړلي وو سره لننه بیرته فعالیت پیلوي په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 240 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه روغتیایي مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ برید په غبرګون کې وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړې وو چې په دې ولایت کې د خپل ټول روغتیايي کلینیکونه وتړي. په هغه برید کې څلور کسان وژل شوي وو. د لسګونو روغتیايي مرکزونو په تړل کېدو سره د میدان وردګ ولایت زرګونو اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو محروم شوي ول. د جبل الطارق سترې محکمې حکم کړی چې د ایران د تیلو نیول سوی ټانکر به چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ماتولو تور ورباندې د تر دېرشو نورو ورځو په توقیف کې وي. دا خبره د بریتانیا لوی څارنوالۍ نن د جمعې ورځ کړې ده. د ایران د تیلو لېږدونکي دغه کښتۍ د روانې میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو په مرسته په جبل الطارق کې ودرول سوه. ویل کېږي دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته تیل لېږل. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو نن پارلمان ته وویل چې تمه لري له ایران سره د دې کښتۍ د خوشي کېدو د لارو چارو کار په مثبت ډول پر مخ ولاړ سي. پیکاردو وایي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د روانې اونۍ په سر کې په لندن کې ولیدل او زیاته کړې چې دا لیدنه مثبته وه. د خبرونو پای.
پری بازار و چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې کابل پوهنتون ته نږدې د جمعې ورځې حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دغه حمله یو جنګي جنایت و. اخو د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي
موتر نو کرولا بوده داخل شهر در مهاجم اتحاری بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جه نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سردگجه انتقال بتن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونی برید د پاکستان له چمن سیمې رهبری کېده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې د چارواکو امنیتي ځواکونو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر سنجولي.
زموږ غوښتنه هم له ټولو د دخلو خواوو څخه دغه ده چې دوی همیشه قانون ته احترام وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو کې مداخله ونه کړي.
د وردګو په ولایت کې 24 کلینیکونه چې د طالبانو د ګواښ په خاطر تړل شوي وو نن بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د سویډن کمیټې مسؤلون د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم چې په وردګو کې کلینیکونه تمویل کړي وایي
منګه قسم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. چون نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې له سره.
بیا مهم ماخام خیر رازول لمړی مطلب ته. کابل پوهنتون ته نږدې د جمعې ورځې حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوی ویلي د دوی معلومات ښیي چې دغه حمله په لوی لاس پر کابل پوهنتون شوې ده. دغه سازمان د برید جنګي جنایت بللی. ځینو هیوادونو په کندهار کې د پنجشنبې ورځې خونړۍ حمله هم غندلې ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د جمعې ورځې حمله په لوی لاس د روزنیزو تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی دی. دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې معلومات یې ښیي چې برید قصدن پر کابل پوهنتون متمرکز و. متحده عرب اماراتو هم دغه حمله په کلکه غندلې او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په نړۍ کې د امن او سوله یقیني کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تر حملې 2 ساعته وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د تاوتریخوالي، تروریزم او افراطیت د هرې بڼې پر خلاف دی. د افغانستان ګاونډي هیواد ایران هم په کابل کې د جمعې ورځې او په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حملې دواړه غندلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د جمعې په ورځ په خپل اعلامیه کې دغه حملې چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب سوي غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د جمعې ورځې د حملې ترڅنګ په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حمله هم غندلې ده. شغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه بزدلانه حمله څرګنده کړه چې طالبانو د ادعاو برخلاف په خپل تروریستي سوچ او تاوتریخوالي کې کوم بدلون نه دی راوستلی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په کابل کې د سوي پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اولی ساعت 7 دقیقه
صبح سهار شاوخوا 9 بجې د کابل پانتون ته چیرمه 14 وسو کورولا ډول موټر و چې یو ځانمرګ پکې ناستو. زموږ معلومات شي چې هدف مشخصا همدا زینو او احتمالا کوم بل ځای د بریټ نیت درلود. شغلی پرامرز دا ونه ویل چې د ځنوجون کې بریټ کوونکې هدف دقیقا کوم ځای وو. که څام د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پڼه لیکلی چې د دوی معلومات څرګندوي چې دغه برید وسلولو طالبانو کړی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رسنوي ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري. سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې په دې وروستیو کې چټکې سوي دي، خو په دغه هیواد کې ناامني لا هم ختمه سوې نه ده.
ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږنی منځنۍ څپه او افم سل شره پنځه باندې خبرونه کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورزو کندهار ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې پرونی برید د پاکستان له چمن سیمې رهبری کېده. پرون د کندهار د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ طالبانو ډله ییز برید وکړ چې تر سلو پورې کسان پکې مړه او ټپیان شول. ګڼ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو ځینې افغان پوځیان هم ژوبل شوي دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله یو رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوي غږ له مخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تېرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حملې په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبري کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تېره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د حملې مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانې امنی قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منصوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل سوي او په دروازه کې له منځه اړول سوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 3 اتیا تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډېری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ایسای په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیقیږي. تاسف پدې کې داده چې وجل کیږي په کې افغانان کا په هغه څوک چې د عملات تطبیقی هغه افغان دی او چې څوک په کې وجل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له طالبانو سره له 2 میاشتو راهیسې خبرې کوي. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږېږي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل به نن جمعه له جګپړو هندي چارواکو سره په نوي ډیلي کې وبیني. جرمني د روان جولای په 1 او 8 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوې. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. ښاغلی پوتسل وویل دوی غواړي چې هند افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. ښاغلی پوتسل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پوتسل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر د مده افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخوري او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبرې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست په را روانو ټاکنو کې د چارواکو او امنیتي ځواکونو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر سنجولې دي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا سفیرانو د یونما له استازو سره په ګډه په ټاکنو کې د مداخلو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د حکومت له مشرتابه غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ په را روانو ټاکنو کې د مداخلې د مخنیوي تضمین ورکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورٹ جوړ کړه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دغه کمیسیون خپل غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د انتخاباتو د ملاتړ ډلې یا ESG په استازیتوب د اروپایي ټولنې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا سفیرانو د یونما له استازي سره پر دې موضوع له حکومتي مشرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د یونما استازي د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د ناټو او نورو عمده تمویلونکو هیوادونو سفیران شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د جمعې په ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي چې سفیرانو د باوري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د دواړو مشرانو د تعهد هرکلی وکړ. د یونما په اعلامیه کې د ارګ د فبروري میاشتې هغو دوو فرمانونو ته هم اشاره شوې چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د لاسوهنې د مخنیوي سپارښتنه پکې سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه هم له ټولو د داخلو خواوو څخه دغه ده چې دوی همیشه قانون ته احترام وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو کې مداخله ونه کړي او د دې ترڅنګ حتی د دې وکړي چې څه ډول دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار واوسیږي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي رڼې او شفاف ټاکنې ترسره کړي.
په پام کې ده د جمهوری ریاست انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه ترسره سي. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د 300 کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لمخ کې اندیشنې شول سیوی چې دواړه حکومتي مشران شای ل خپل دولتي نفوذ او امکاناتو د ځان د کاندیداتوري په ګټه کار واخلي. د یونما پیلامه کې له حکومتي مشرانو غوښتنه سوي چې په ښکاره د خپل اقدامات واضح کړي چې پر روانو ټاکنو کې د کوم کاندید په ګټه کوم چارواکی هڅه نه کوي او د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. د لمې په حواله د انتخاباتو څارونکو ډله یا ای ایس جی به را روان انتخابات په دقت څاري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته څه وخت مخکې تللی و، هلته یې په ځینو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره موافقه وکړه. د دغو موافقو د تعقیب لپاره څه کارونه شوي دي او تر اوسه پورې په کومو برخو کې پرمختګونه شوي دي؟ په همدغو مسلو باندې چې ډیری تمرکز یې په تجارت، ترانزیت او دوه اړخیزو اړیکو باندې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له لوی سفیر عاطف مشال سره مرکه کړې ده.
اغت سے چھ دی سفر پہ جریان کے دوڑا طرف پہ موافق شوی ہو او یا اغت سے چھ دی آئندہ قدموں لو پارا ہوکڑ پہ سرے ہوا دی اوگو دی تعقیب لو پارا پہ خاص میکانزم باند دوڑا طرف کار روان دا او تعقیب مجالس جریان لری مونگ با پڑیر لند وقت کے دی جائنٹ کمیشن فار کنیکٹیویٹی یا جائنٹ کمیٹی فار کنیکٹیویٹی یا وہ اعلان کو جو دوڑو طرف نبا سینئر لیول افیشلز بلی کی ہوئی اور پہلے وقت کے افغانستان با خپل خپل خوانه او پاکستان بل خپل خوانه او مواردو کې چې بحث به شوی توافق ته رسیدلی یو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبره کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته ډاډ ورکړی چې اوس به افغانستان مالونه د واګه د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه کته کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو تر واګه پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل. دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي او هغه په دې مجلس کې پرنسپل هوکړ پې وشوه دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنله. هغه تفصیل دې او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري خو په پرنسپ کې دا منل شوی ده.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلات خبره کې دا نو هغه څنګه بیا کمیټي چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سرانې د پاره وا ابتکا دغې میټینګ نه دې شوې غونډه نه دې شوې د 2015 میاشت شپاړسم کال نه، نو آیا څه امکان شته چې غونډه دایر شي او جوړ شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ دنه چې د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو ډېر تعهدات وسو دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره چې موږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو، موږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو تر څو چې موږ وکوای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق مې سوی رسیدګي نه درته شوي دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره د کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورٹس تک لاړ شو، کرکٹ ډیر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه خې زلوب یو شي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشو بیا تعلقات خراب شو، لکه په دښو نو سدس امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو د دې کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بیو کی او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند نه واخلي.
د پاکستان کې مو د افغانستان سفیر عاطف مشال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واورېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په میدان وردګ ولایت کې د 24 تړلیو کلینیکونو فعالیت نن بیرته پیل شو. دغو کلینیکونو ته تیر سه شنبه طالبانو غوښ کړی وو او پرسونل یې له ویرې نو حاضر او تړل شوی وو. د سویډن کمیټې وایي سبا به رسمن فعالیتونه تر ډیره پیل شي او نن یې قسمن پیل کړي دي. صالح محمد صالح ته به غوښ شو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي په میدان وردګ ولایت کې 24 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 24 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو سر له ننه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمان پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته آغاز کړي. موږ قسم خپل فعالیتونه آغاز شروع کړي دي په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلور ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحي مسؤلینو نه وغوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې سبا به خپل مکمل فعالیتونه موږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیستو.
د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل سول چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل و. خود بشری حقوقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلور ملکانو په وجنې تورن کړل. د غیدارې له حکومت غوښتنه کړې و چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دوغو د 24 کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د امریکا هغه ادارات کړ چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ د دوی یو ام بي پلوټ الوتکه غورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا خبر وکړه. پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی و چې امریکایي ځواکونو د ایران بي پلوټ ډرون الوتکه وشته ده. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بي پيلوټ الوتکه نه دی ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بي پيلوټ الوتکه لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بي پيلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالاً ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورن کړ چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاخته ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدی د ایران بي پيلوټ الوتکه وښته چې هغه د دې بیړۍ زر متر ته نشته شو او بیړۍ تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بي پيلوټي الوتکې د بیړۍ له لوري د وښتل کېدو د خبرداري پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړی ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي.
و اوس هم راځو ځینو اسمسونو ته چې زموږ اورېدونکو رالیږلي دي. له غېډلې اقبال کندهاره لیکلي، طالبان د شپنیو عملیاتو په غچ کې په ملکیانو بریدونه نه کوي. د بادغیس له بالامرغاب هم یو اورېدونکي لیکلي، دلته جنگ دی او لرې کلیو او ساحو ته د هوان ګولې ورېږي او ماشومان وژل کېږي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې وسلوالي حملې او وحشیانه حملې غیر انساني دي او کوم ډله چې ملکیان په نښه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي. فضل کریم دلویش هم په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي چې په عبدالمنفع ځایونو برید ونه کړي. پښتو خبري خبرونه همدلته ختمیږي. بل پروګرام سید سمی عباس وړاندې کوي. مهرباني.